پاکستان او چین په ګډون د یولس هیوادونو استازو له افغان ښځو سره ناستې نه ډډه وکړه. د طالبان ویان زبیح الله مجاهد هم خوښي ښودلې چې د شلو هیوادونو له استازو سره یې دغه ناسته کې حاشوي لیدنې کړي دي او آن له امریکا سره د بندیانو په تبادله هم مثبتې خبرې کړي. د طالبان ویان زبیح الله مجاهد وایي دغه ناسته کې افغانستان سره د بانکي تحریمونو د کمولو هوکړه شوې ده، خو ملګرو ملتونو ویلي داسې کومه هوکړه نه ده شوې. د ناستې مشر روزماری ډیکارلو ویلي له افغان ښځو پرته د افغانستان راتلونکې تیاره ده، ځکه دوی هم ناسته کې د ښځو په حقونو ټینګار کړی. خو زبیح الله مجاهد وایي په دې ناسته کې د ښځو موضوع نه ده یاده شوې.
Running through all the discussions was the deep international concern from special envoys and from me about the ongoing and serious restrictions on women and girls.
افغانان هیلی لري، افغانستان حق هم لري چې خپل خلک د خپل نظام نه غوښتنې ولري. هغه بیا نه غواړي چې نورو حکومتونو خولې ته وغورځي. په دغه ناسته کې خو موږ بحث جلا و، ما یادونه وکړه چې دوه موضوعاتو باندې فوکس و، داسې د خصوصي سکتور سره افغانستان کې کومک څنګه کېدلی شي، همکاري په کوم برخه کې ده، چالش څه شی ده، مشکل څه شی ده، همداراز د مخدره موادو د جلوګرۍ په برخه کې تر اوسه څه سوي دي، لاسته راوړنې څه دي، چالشونه څه دي.
د امریکا خارجه وزارت ویلي دی ناسته کې امریکایي استازي پر طالبانو فشار راوړی دی چې امریکایي بندیان له قید او شرط پرته عاجل باید خوشي کړي. خو طالب ویان زبیح الله مجاهد ویلي په دې اړه یوازې خبري شوې دي او دوی امریکا ته ویلي چې زموږ د ګوانتنامو بندیان هم را خوشي کړي تر څو چې افغانستان کې د ښځو حقونه خوندي نشي. په رسمیت د طالبانو پیژندنه ناممکنه ده.
د دوی د غونډې شروع کیدونه مخکې د خبرو واضحه وا چې دا غونډه به کم نتیجې ته رسیږي. دغه یو تعامل د ملګرو ملتونو د امریکا او د طالبانو ترمنځ چې د دوی په منځ کې دغه خبرې شروع شي، یو کامیابی امریکا دا غني چې طالبان موږ می سره وستلو. تیر غونډه کې کستاسو پام وی طالبان غونډه ته حاضر نشو چونکی هغه کې خزی وی. دغه ځل طالبانو د زن طالبانو د ملګرو ملتونو سره وعده کړی و چې موږ سره که خزی کینی سم مسله نشته، خو په عین وخت کې چې کله ملګرو ملتونو خوځو ته بلنه ورکړه طالبان ورته ویلي که په یو دروازه خجران نه وځي په بل دروازه باندې مونږ وځو او هیڅ قسم خبرو ته نه کینو. امریکایان کوشش کوي چې د طالبانو سره یو تعامل وکړي، انګیجمنټ وکړي. دغه چې امریکایان هم طالبان هم غواړي چې د امریکای سره او د ملل متحد سره کینی، خو طالبان د خپلو جنگیالونو د خپلو علماو ملایان نه مجبور دي چې هغوی ډیر د خوځو په معاملہ کې سخت دریز لري. امریکایان هم د خپل خلکو نه مجبور دي او ملګری ملتونه هم مجبور دي چې دوی یو څو خایي چې د افغانستان کې موږ سره پرمختګ کړي دي. زما په فکر باندې په لاندو وخت کې پراتونکو یو کال دوه کالو کې به دا ډیره مشکل وي چې دوی کوم نتیجې ته ورسیږي.
بل خو اکثر ملګرو ملتونو ویلي چې د دوه د ناسې په درې مورز اتو افغان خزینه سازو سره هم خبرې شوې دي، خو یو شمېر نړیوال سازمانونو ویلي دی کانفرنس کې افغان خزینه وی او دا کاري غندل دي. بل خو د امریکا خارجه وزارت هم د خزو د نه غډون لامل خپل اوګي ل ملامتي څنډل یو ځای ته کړی دی چې ملګرو ملتونو ډاډ ورکړو چې دغه ناسې ته افغان خزینه هم راشي. د غونډې د موثریت او سترګو لیدلې حال په اړه مې د دوه کانفرنس غډونوال او د ازادې رادیو سینیئر همکار احمد تکل پختل دي. تکل صاحب ستړي مشه یک راته وایست چې د غونډې د سترګو لیدلې حال او جریان څه وو او د ګډونوالو نظرونه کې د افغانستان لپاره څومره اهمیت لا هم موجود و. آیا خبریالانو د دغه غونډې جزئیاتو ته لاسرسی درلود؟
د دې غونډې ټول مطالب ټولې لیدنې کتنې د بندو دروازو تر شا وي او د غونډې تر پایه پورې هیڅ چاته په دې اړه د ملګرو ملتونو د ځانګړو استازو او د طالبانو د حکومت د چارواکو لخوا معلومات نه ورکول کېدل. د ملګرو ملتونو د اسنادو له مخې د دې غونډې درې هدفونه درلودل چې لومړی د افغانستان سوله او ثبات و، دوهمې د افغانستان پرمختګ او درېمه موضوع د افغانستان بشري حقونه. دا هغه درې مهم مسایل و چې د ملګرو ملتونو د چارواکو په وینا په دې غونډه کې بحث پرې وشو. خو دې غونډې ته د طالبانو استازو چې د طالبانو د حکومت لوی ویان زبیح الله مجاهد مشري کوله، له یوه نظره یا لکه په بشپړ ډول له یوې کړکۍ نه کتنه کوله، اما د ملګرو ملتونو چارواکو له یوې بلې زاویې دې غونډې ته کتنه کوله. د طالبانو د حکومت د چارواکو ډیر تمرکز پر پرمختیایي مسایلو و. دوی یادونه کوله چې د ملګرو ملتونو له چارواکو سره د افغانستان د مخدرو موادو پر ضد د مبارزې په برخه کې او همداراز کاروانګرو ته د بدیل معیشت په مسله باندې خبرې کړې. د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیالې په خپله خبري غونډه کې ټینګار وکړ چې د افغانستان د بشري حقونو مسایل په تیره د نجونو د تعلیم او د کار مسله په وار وار بیا بیا د دې غونډو دوه ورځنۍ غونډې په بحثونو کې راپورته شوه او ظاهرا دواړه لوري هم د طالبانو لوري او هم د ملګرو ملتونو استازي له دې غونډې نه راضي ښکارېدل. د دار زیات د غونډې په پای کې هغه مهال چې دواړو خواوو له خبریالانو سره خبرې کولې په وضاحت سره ښکاره شوه.
ډیره مننه تکل سی په اوسم راګرځو بیرته ومی ورسته. سره لدی چې له دریو کالو راهیسې په کور دننه او د باندې د هر قشر افغانانو د انجونو په زده کړو د بندیز د لری کولو بیا بیا غوښتنه کړې خو د طالبانو حکومت وايي د نړیوال ټولنې په غوښتنه باندې خزو پر زده کړو او نورو فعالیتونو بندیزونه او محدودیتونه لري نه کړی. د طالبانو د حکومت وایان او د دوه په درې مناسبه کې د دوی د پلاوی مشر زبی الله مجاهد کابل کې وی خبري ناشې تویلې د طالبانو حکومت د جنونو د زده کړو او خزو ستونزې د نړیوالو په غوښتنه نه حلې بلکې دا مسله او د خزو ستونزې کورنۍ موضوع بللې ویلې چې افغانان باید دا درک کړي چې دوی د نړیوالو په خبره عمل نکړي. مجاهد د غراز د دوه د کانفرنس څنډه کې هم خبري اعلان تویلې د جنونو د خونځې او پستونځ هغه وخت بحث کېده شي چې دوی پوه شي افغانستان تر کوم بحران او داخلي بی اتفاقی ته نه شي. هغه ټکه چې کارپوهان د طالبانو په منځ کې اختلافات ته اشاره بولی او ټینګار کوي چې پر دې موضوع طالبان خپل منځ کې په لوی جنجال سره اوړېدل شي. دا په داسې حال کې ده چې لزرو زیات ورځې وشوي چې طالبان پر نجونو په هنتون خونځې او د کار دروازې تړلې او تازه یې په ټول هیواد کې خزو ته ماشون هم 5000 افغانۍ پورې راښکته کړي.
په زندانونو کې تر اوسه پورې زیاتره هغه خزینه بندیان دي چې دوی د خپل حق او د نورو د حقونو لپاره غوښتنه کوله. دوی په ژړا او فریاد خپل غږونه اوچت کړل. دوی وزر وک طالب مشرانو ته وویلي هغه خزینه او چې د نورو خزو د حقونو لپاره په افغانستان کې کار کوي دوی لاړ له طالب مشرانو سره کیناستي په وزر او زاروی ورته ویل چې نو بس د یو دنجونو پر مخ د تعلیم او زده کړو دروازې خلاصې کې ولې دوی هیڅ وانه وریدل. نو دوی مجبور دي چې خپل غږ تر نړۍ او نړیوالو ورسوي او هغه په دغه برخه کې مداخله وکړي ځکه دا یو بشري حق دی یو اسلامي حق دی چې له دوی څخه اخیستل شوی دی او باید ورکړل شي.
تعلیم باندې تجارت کول په تعلیم باندې د خلکو دومره سرګردانی و خلکو ته جوړول کله ویل دا داخلي مسله ده کله ویل د موږ د نړیوالو په خوله باندې دا نه خلاصو. واقعا زه په اوسنی دولت کې د تعلیم د لارې د هوارولو اراده نه کوم. که واقعا دلته اراده وي په درې کلونو کې هیڅ امکان نه و چې دوی د حل لار نه وي ورته پیدا کړې. څه ستونزه ده په تعلیم کې؟ نه شرعي ستونزه ده، نه اسلامي ستونزه ده، نه کلتوري ستونزه ده. که تاسو وایئ دا کلتوري ستونزه ده خو خاصه کې تاسو خاصه کې څوک سي زی به څوک سي نه زی نه به زی څه فرق کوي؟
و فیسبوک میلیونی رادیو آزادی بپیوندید و از تازه ترین های افغانستان منطقه و جهان زودتر از دیگران آگاه شوید. facebook.com/azadiash.
او د کنر د شګل ولسوالۍ قومونو ازادي رادیو ته د ویډیو ثبوتونو پاستول ویلي لزګونو او سلګونو کلونو راهیسي ځای خلکو د دې سیمې زنګلونه د قومي تړو لمخې خوندې ساتلی و. خصوص د طالبانو په واکمنۍ کې په یو او بل نامه د دوی د زنګلونو د ملي شتمنۍ چور روان دي. د قومونو ازادي رادیو ته ویلي حتی د جمهوریت په محل هم چا د جرأت نشو کولای چې د کنر د شګل زنګلونه وری وي او لرګي قاچاق کې خوز د خلکو د سترګو پوړان یو شمیر طالب مسولان په زور د غزایي لرګي باس یو قاچاقي وي. دوی وايي تیر دریو کالو کې د شګل شاوخوا 30% لرګي قاچاق شوه او د دوی د بیا بیا غوښتنو د پاسه هم طالبانو د دغه کار مخنه ده نیولې. د ځایی خلکو په وینا دوی ثبوتونه لري چې د کونړ شګل کې د طالب ځواکونو دوه ټولې تر ډیره د دوی د سیمې لرګي قاچاق کړی دي. دوی له طالب مشرانو غوښتي چې د دغه کار مخه ورسره ونیسي تر څو د شګل ځنګلونه له چور او تالان څخه وژغورل شي.
آیا دا حکومت د قاچاقبرۍ دپاره جوړ شوی که د خلکو د ساتنې دپاره جوړ شوی، د ملک د ساتنې دپاره جوړ شوی؟ که چېرته د ملک ساتنې او د خلکو ساتنې دا چې د شپې قاچاقبرۍ کوه، او دا خو سوړی دی ټول خلکو ته دا شتا بېګا د شپې ګاډي معلوم شوي دي، ته معلومېږي، تا به خلک په قاچاقبرۍ وپېژني، تا به خلک د ځان په ساتنې باندې ونه پېژني، تا به خلک د امنیت په خاطر ونه پېژني. دا زموږ حق دی، دا زما وطن دی، دا زموږ ملک دی، موږ په دې قرباني ورکلي قرباني پرې ورکوو. د هغه حکومت دی پام موږ کوو چې هغه د دې خلکو خیال ساتي، د دې خاورې خیال ساتي، د زنګلاتو ساتي. چې کوم د خلکو خیال نه ساتي، د زنګلاتو خیال نه ساتي، نو آیا کو دغه په ځای زمونږ په ځای تاسو دغه شان حکومت مانی؟
او سره له دې چې تیره اونۍ دوه ځل د پاکستان دفاع وزیر خواجه آصف د امکان او اړتیا په صورت کې پر افغانستان د برید او د ټي ټي پي پر ضد عملیاتو ترسره کولو ټینګار وکړ. بل خوا طالب پلاوی د دوهې غونډې په حاشیه کې د دوستانه ماښامنۍ لپاره د پاکستان د سفیر کور ته تللی. پاکستانی دفاع وزیر تیره اونۍ دوه واره وویل چې افغانستان کې ټي ټي پي پسې عملیات کولی شي او که اړتیا شوه دا کار به وکړي. حتی په دې اړه د طالبانو اجازې ته هم اړتیا نه لري. خو سربیره پر دې هم په دوحه کې د پاکستان سفارت هغه انځورونه خپاره کړي چې د ذبیح الله مجاهد په شمول د دوحې د غونډې میلمانه طالبان د پاکستاني سفیر محمد اعجاز کور ته په میلمستیا ورټول شوي دي. طالبانو د دغې ناستې په اړه هیڅ نه دي ویلي، خو د ناستې ګډونوال پاکستاني استاد یاسف دورانی او دوحه کې د پاکستان سفارت ویلي دغه دوستانه ناسته کې د ورورولۍ، ګاونډیتوب او ګډو مشترکاتو په پاللو باندې ټینګار شوی دی. پاکستاني لوري له دې میلمستیا وړاندې په دوحه کې له طالب پلاوي سره رسمي لیدل هم کړي وو، خو په ټویټر د پاکستان له لوري د دغې ځانګړې میلمستیا د انځورونو له خپرېدو وروسته پوښتنې زیاتې شوې چې طالب پلاوي د رسمي سفر په ترڅ کې دغه دوستانه میلمستیا ته څه ضرورت درلوده او هلته یې څه کول. شنونکو ټینګار کړی دی چې که طالبان رښتیا له پاکستان سره اړیکو کې د کړکېچ ښکار دي، نو دا دوستانه بنډارونه یې د څه لپاره دي؟
زما په اند شاید دا به یو جشن و د افغانستان د بربادۍ او د پاکستان د ملي ګټو د تضمین لپاره. عجیبه خدا دا چې هممهاله د پاکستان دفاع وزیر خواجه آصف د افغانستان ضد څرګندونې کوي او د دې ترڅنګ په افغانستان کې د ننه پرته د چا له اجازې د عملیاتو یادونه کوي، خو د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد یا دفاع وزیر یا کوم بل غړی پر دې هیڅ غبرګون نه ښایي. خو په دوحه کې د پاکستان د سفیر په کور کې ورته مزې او چرچې او میله مهمه ده.
او داسې ښکاري چې امریکا کې د افغان جمهوري نظام سقوط او د نړیوالو ځواکونو انخلا اوس د ولسمشری ټاکنیزو مبارزو کې په جنجالي موضوع بدله شوې ده او ټرمپ او جو بایډن ملامتي یو پر بل اچي. تازه د امریکا د ولسمشرۍ دغو دوه نوماندانو ترمنځ مناظره کې ټرمپ تور لګولی دی چې د بایډن په خاطر په ټوله نړۍ اور بل دی، خو بایډن وایي دا ټرمپ و چې په خپله دوره کې یې څه ونه کړل. د دې مناظرې تر ټولو تود بحث د بهرني سیاست په برخه کې وشو، چېرته چې پخواني ولسمشر ډونالډ ټرمپ بایډن له افغانستان وروسته د اوکراین د جګړې او د اسرایلو حماس د نښتو په برخه کې پړ وباله. ټرمپ اوسنی ولسمشر جو بایډن تورن کړی چې له افغانستانه د امریکا د وتلو په برخه کې ناکام او تر دې حده بې غوره و چې حتی د میلیاردونو ډالرو وسلې تر شا طالبانو ته پرېښودې. ټرمپ همداراز زیاته کړې ده چې د افغانستان څخه تر راوتلو وروسته د روسیې ولسمشر دا ټول مسایل څارل او د دې جرات یې پیدا کړ چې په اوکراین یرغل وکړي او اخوا په اسرائیل هم حماس برید وکړ. ولسمشر جو بایډن بیا د ټرمپ دا تورونه بې ځایه بللي او ویلي دي چې په حقیقت کې ټرمپ د دغو ټولو ګډوډیو مسؤول دی، ځکه د ده په خبره په خپل وخت کې یې د ګڼو مسایلو په اړه څه ونه کړل. دې مناظره کې چې شاوخوا 90 دقیقې دوام یې وکړ، کاندیدانو له سره تر پایه یو پر بل کلک نیوکې وکړې او هیڅ یو بل سره په لاس روغبړ هم ونه کړ.
د ټرمپ که چېرته کامیاب شي او حکومت ته راشي، پخوا دوه درې کاله مخکې ټرمپ دغه خبره کوله چې زه به په طالبانو باندې ګزارونه کوم او هغه وسلې چې طالبان ته پاتې دي دا وسلې به ټولې خونڅا کوم. په اوسني بحثونو کې ټرمپ داسې څه نه دي ویلي، خو زما ځینې خصوصي ناستې چې د کالیفورنیا د ریپبلیکن پارټۍ د جمهوریت خواهو معاونه او جان ډوټري چې زمونږ د کانګرس غړی دی، هغوی سره ما یو ناسته لرله او هغوی په ناسته کې دا خبره وکړه چې زمونږ ټرمپ سره خبرې شوې دي او دا قوي امکان دی چې کله ټرمپ بیا رسېد جمهوریت ته راشي دی به په طالبانو باندې ګزارونه کوي، چې کوم هم ټرمپ دا خبرې په واضح توګه نه کړي. نو ما ورته وویل چې دا به افغانستان ته یو بله غمیزه یو بل مشکل راوړي کله که دی په افغانستان کې دغسې ګزارونه وکړي د طالبانو او د دنیا تعلقات به نور هم خراب شي او د دې غټ اثر به په افغانانو باندې د افغانان مشکلات به نور هم سیوا شي. لکه موږ تاسو چې پخوا کتلي دي ټرمپ د دغه شایان ډیر پروا نه کوي، هغه چې سو په خپل ذهن کې وي هغه کارونه کوي. نو خدای دې وکړي چې هر څه چې وي د افغانستان په خو باندې وي، خو زه چې کوم فکر کوم ماته د افغانستان آینده ښه نه ښکاري.
او د پاکستان لخوا افغان کډوالو ته د جون تر دیرشمې نیټې پورې د ورکړې مهلت لپاره تر رسیدو سره سم د غیواد کې شاوخوا 850,000 افغان کډوال د شړل کېدو لګواخ سره مخامخ دي. د ملګرو ملتونو د کډوالو لوی کمشنری وایي که د افغان کډوالو د شړل لړۍ بیا زور واخلي، نو دوی اندېښمن دي چې ممکن زرګونه له خطر سره مخامخ افغان کډوال هم په دې ډله کې بیرته خپل هیواد ته ستانه کړی شي. د پاکستان حکومت د اپریل په لومړیو کې ویلي چې د جون تر دیرشمې د پی او آر یا د ثبت شویو افغان او د ACC یا افغان اتباو کارت لرونکي کډوال په زور نه باسي، خو د شمیرو په اساس پاکستان یوازې 13,200 افغانان راشړلی چې دا لوړ میاشت زیات شمیر دی. د ملګرو ملتونو د راپورونو لمخې پاکستان د افغان کډوالو د اخراج په لومړي پړاو کې تر دې دمه 6,900 افغانان له خپلې خاورې شړلي چې په دې ډله کې نږدې 150,000 کسانې یوازې سږ کال اخراج شوي دي. د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنری د پاکستان څنګ مشر فیلیپ یا خان لرویلی د پاکستان حکومت باید د افغان کډوالو په وړاندې له نرمښت کار واخلي ځکه هغوی له خپل هیواد را تښتیدلي او د خوندیتوب په لټه دي. خو په ملګرو ملتونو کې د پاکستان استازي منیر اکرم ویلي افغانستان کې اوس شرایط سم شوي دي او دوی د 14,000 افغانانو د شړلو لپاره تدابیر نیولي، خو نړیواله ټولنه باید د دغه پروګرام په تطبیق کې ورسره مرسته وکړي. او سم ټولنیز شبکې د ټولنیز شبکو د تیرې اونۍ تر ټولو ګرم او توند موضوع د طالبانو لخوا د خزینه کارمندانو د معاشونو کمول و چې حتی د کابل د صحت طفل روغتون ډاکټران یې مظاهرې ته اړ کړي. دغو ډاکټرانو کاري اعتصاب کړی او ازادي راډیو ته یې د ویډیو پاستول ویلي. طالبانو د خپل مشر د حکم له مخې په کور د ناستو او اړینو ځایونو کې په کار بوختو ښځو ته معاشونه یوازې 15,000 افغانۍ ټاکلي. بلخوا خبر شوی مکتوبونه خیچې د پهونی وزارت د شپږمو ټولګي او پوري خزینه خون کوته هم ماشونه 15,000 ټاکلی دی او فعلاً دا ماشونه پرې لې و سره تر ثانی امره پوري قطه شوی هم دي. طالب فعالان ویلي د دغو مېرمنو د کورنۍ او نارینه زیات ماشونه اخلي او 15,000 افغانۍ د خزو لپاره کافي ماش دی، خو د طالبانو مخالف او فعالانو بیا پر خزینه کارمندانو غږ کړی دی چې کاري اعتصاب ته دوام ورکړي او د طالبانو تر واک لاندې هغو ادارو کې چې طالبانو پکې خزینه کارمندانو ته اړتیا لرلی وسی کار ونه کړي. د ټولنیزو رسنیو ګرمه موضوع تیرونه د طالبانو تر واک لاندې افغانستان کې د کانکور ازموینه کې د خلکو کم ونډه هم و او خلکو باسونه کړي دي کنجونو ته د زده کړو اجازه وای په دغه ډول ازموینه کې به د ګډونوالو شمیر اوس څو چنده لوړو. سکال د کانکور څلورم پړاو ازموینه کې له ننګرهار 9,500، له خوست 3,300، له کندهار 1,380 کسانو او هلمند 1,100 کسانو، فراه کې بیا 1,430 کسانو په دې ازموینه کې ګډون کړي. طالبانو پر روان پړاو کې د وو ولایتونو ننګرهار، کندهار، خوست، لغمان، فراه، هلمند او نیمروز له ځوانانو ازموینې پیل کړې دي چې په خبرو شویو انځورونو کې سکال لیدل کېږي. ګڼو سپینګرو 12 پاسانو هم برخه اخیستې ده، خو انجونو ته پر لپسې دریم کال لپاره هم دغه ازموینه کې د نوملیکنې او ګډون اجازه نه وه.
ګورې د کانکور ګډونوال په جمهوریت کې شاوخوا 2,000,000 کسان ولو، اوس په 15,000 تر ټیټ سوي دي. دا ولې لکه مس سوي دي؟ بے تعلیم خدا ملک نه جوړیږي. سه هر څوک بے تعلیم دا ملک نه جوړولای سي، نه سي جوړولای، نه سي جوړولای. یو د ترافیک ستونزه مثلا ته په مدرسه باندې نه سي حل کولای. د ترافیک ستونزه په کومه دوره کې تاسو ویل دي؟ په غټه دوره کې مو ویل دي کومه په وړه دوره کې ویل دي چې تاسو راوسته د ترافیک په اداره کې مو هم ملا کېنه ولای. ملا به ترافیک په اداره کې څه وکي؟ د مخابراتو په اداره کې به څه وکي ملا؟ بل اخر باید تعلیم ته لاره ورکړ سي. نن که د افغانستان خلک دا خبره په عذر باندې، په زارۍ باندې، په مشوره باندې تاسو ته کوي، سبا داسې یو ورځ راځي چې هغه وخت به تاسو زموږ دا درکوو خلک بې وله تاسو سره نه منم.
او په ټولنیزو رسنیو د طالبانو پلوي دوه فعالان بیا تیرونی د دوی د وروستیو څرګندونو له امله تر سختو نیوکو لاندې وو. سلیم پیګیر د خپل هغه څرګندونو له امله نیوکو سره مخ شو چې په یوې رسنۍ کې کابل کې ل شپږم ټولګي پورته د نجونو د خونځیو د خلاصون اوازه ګډه کړه. هغه په یو بحث کې ویلي له نهم ټولګي پورې شوت څلوېښت شخصي مکتبونه خلاص شوي او د ده لوڼې پکې درس وایي. خو فعالانو ټینګار کړی دی چې ښاغلی پیګیر د طالبانو ته د لابیګرۍ پر ځای هغه اووه څلوېښت ښوونځي خلکو ته په ګوته کړي چې طالبانو اجازه ورکړې ده تر څو نور هیوادوال هم زده کړو ته خپلې لوڼې ورواستولی شي. د پتنګړي کاکۍ په نوم د طالبانو یو پلوي فعاله چې تازه لندن ته تللې ده یوه ویډیو خپره کړې ده چې نوموړي تر حضوري زده کړو افغان نجونو ته آنلاین زده کړې غوره بللې دي. دغه څرګندونې پر نوموړي د ګڼو فعالانو نیوکې پارولي چې افغانان انټرنیټ ته لاسرسی نه لري او هغه کاکۍ پر ځای ده چې د نجونو د زده کړو لپاره مبارزه وکړي د وږي ولس سر ته پراټې لټوي. اغلې کاکۍ له دغه څرګندونو وروسته خپل سپیناوی نه دی ورکړی.
میډي استاد ایمون خونی خوته چې څنګه مدرسې دي د شپې کم نه درسم پورې سبقی دي بل آنلاین هوم سکولم یو طریقه ده د علم
خو هغه مونږ نه مونږ هوم سکولینګ نه سکوله په افغانستان کې. افغانستان کې انټرنیټ نشته ده هغه دغه کورنۍ سکو میډي څنګه تعلیم ته اکسس لري هغه خپل د یو ټیم ډوډۍ ساتنه څخه پیدا کوله خو ته به افورد کولای شې انټرنیټ باغې نه څه افورد څنګه هوم سکول ولې
او سم د نړۍ له ګوټ ګوټ نه جالبې خبرې. چینایي ساينس پوهانو لومړی وار داسې روبوټ جوړ کړی دی چې د انسان د مغزو د حجراتو په واسطه به کنټرولېږي. دا روبوټ چې د تیانجن پوهنتون څېړونکو جوړ کړی له انساني دماغ سره د کوم چپ په واسطه نه وصلېږي بلکې د ګری میټر په نوم داسې ټکنالوژي پکې کارول شوی چې الکترود چپونه لري او د انسان د دماغو حجرې پکې کارول شوي دي. دغه روبوټ ته بدن نه د باندې د انساني حقيقي حجراتو د ژوندۍ ساتلو توان هم ورکول شوی دی چې پکې د موجود چپ په مرسته هم دغه حجرات فعالېږي. جالبه ده چې یاد هایبرید اعصاب لرونکي روبوټ ته د کوم ژوندۍ انسان اړتیا نشته بلکې فقط د انسان د اعضا ورته پکار دي تر څو دا پرې کنټرول او عمل وکړي شي. دا روبوټ هر ډول حرکت کولی شي، شیان پیژني او سترګې نه لري، خود سنسرونه او سیګنالونه په واسطه عمل کوي. د ساينس پوهانو په وینا دغه روبوټ به هغو انسانانو سره په کار کې ډیر مرستندوی ثابت شي چې د دماغي سکتی او ګوزان یا نورو ناروغیو د ښکار کېدو له امله په خپله مهم او ضروري کارونه نشي کولی، بلکې دغه روبوټ په مرسته یې چې څه ذهن کې ګرځي تر سره کولی به شي. او شوبرکان خو پیژني، خو کله مو داسې فکر کړی دی چې د خدای دا نازک مخلوق به له انسانه زیات فاصله په هوا کې ووهلی شي؟ هو، تازه د اسپانیا بوتانیکا پوهنتون ساینس پوهان ویلي دا نازک مخلوق کولی شي په ډیر ډله ییز ډول بسته یو لوی سمندر نه په هوا پورې وځي. دوی معلومه کړې ده چې د شوپارکانو یوې ډلې د اقیانوس بهر پر سر 2600 کیلومتره واټن له ځنډ او خنډ یا دمې پرته وهلی دی. دغه تحقیق په 2014 کال کې پیل او 10 کاله دوام وکړ چې له مخې معلومه شوه جنوبي امریکا ته د شوپارکانو ډلې څنګه تللې دي. ساینس پوهان ویلي شوپارکان یو نازک مخلوق نه بلکې د نه باور وړ صلاحیتونه لري تر دې چې لای هم تر لسکران تحقیق وروسته په اړه ډیر څه نه دي معلوم شوی. دوی وایي د جینومونو او ډي ان ا له معلومولو وروسته ورته پته ولګېده چې جنوبي امریکا ته له اروپا او افریقا نه هم حتی د شوپارکانو نسلونه تللي دي. ساینس پوهان وایي دوی ته معلومه وه چې د شوپارکانو ډلې اروپا ته له افریقا نه 9000 کیلومتره لاره وهي خو د سمندر له لارې چې د دمې هیڅ ځای پکې نشته. دا حیرانوونکي ده چې څنګه د شوپارکانو ډلې له دمې آرام او شپې تیرولو پرته امریکا ته تیرېدای شي. په نیچر کمیونیکیشن ژورنال کې په دې اړه راغلي تحقیق کې ویل شوی دی چې د شوپارکانو ډلې له افریقا نه جنوبي امریکا ته اتو شپو ورځو کې رسیدای شي. او تاسو به له یو هیواد نه بل هیواد ته 12 ساعته یا تر دې اوږدې الوتنې کړي اوسي او یا به مو اورېدلې اوسي. خو نن به مو له داسې څه نه خبر کړم چې د سکاټلنډي ټاپوګانو ارکني وستري او پاپا وستري ترمنځ منظمې الوتنې کیږي او دغه الوتنې یوازې 2 دقیقې وخت نیسي. د دغه جزیرو اوسیدونکو د خپل منځي تګ راتګ لپاره یوازې 2 لارې لري، یا به د سمندر لارې کښتۍ وکړي او یا به الوتکه کې سفر کوي. خو د دې ځای خلکو ته د سمندري سفر پر ځای دوه مپشن یا په الوتکه کې سفر ډیر خوندور او لومړیتوب لري. دغه سفر په محل هر الوتکه له یوې جزیرې نه تر بلې جزیرې پورې سفر لپاره تر 90 ثانیو پورې وخت هوا کې تیروي، خو کله کله دا سفر 3 دقیقې هم وخت ونیسي. د دغه دوه جزیرو ترمنځ 2 کیلومتره واټن دی، خو ترمنځ د الوتنو پیل په 1918 کال کې شوو. او په همدې سره د نن بوم ورځ عمران غړم هر جمعه د ازادۍ رادیو لپاره سپو د پیښو متفاوت تحلیل لپاره د ازادۍ بوم ورځ له سید شینواري سره مهیروي.
صبر میں تمام شو ختم کبھی سا صبر میں تمام شو ختمه کا ویزا صبر می تمام شو.